السلام علیکم په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لیدې سات په خبرونو کې د طالبانو حکومت خبريالانو او د رسنیو نږدې ټول ملاتړي بنسټونه لغوه کړي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دوشنبه په ورځ په دې اړه یوه اعلامیه خبره کړې ده. د دې وزارت ویان خبیب غفران رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دوی یوازې د افغان خبريالانو او رسنیو ملاتړ بنسټ، افغان مطبوعاتي مرکز او د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې جوازونه تمدید کړي دي. له دغو دریو پرته پاتې نور ټول سازمانونه او بنسټونه لغوه شوي دي. د طالبانو حکومت د دغو بنسټونو مسؤلین په غیر مسلکي توب تورن کړي او ادعا کړې چې په نړیواله کچه د افغانستان د رسنیزو بنسټونو باور ته زیان رسولی و. د طالبانو دغه اقدام د رسنیزو فعالانو عکس العملونه پارولي دي. د دې ډلې رسنیز فعالانه په افغانستان کې د جنوبي آسیا د رسنیو د ملاتړ ټولنی صفما پخوانی مشر ضیا بومی ازادي راډیو ته وویل چې د دې خبره له استبدادي نظامونو له دې پرته ډیره انتمن شکیده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تیر دسمبر میاشت کې افغانستان کې لکتر لږه درې سوه شپږ شپېته کسان اکثر د حالت تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. دې سازمان پرون ناوخته په خپله ویب پاڼه په دې اړه یو تفصیلي راپور خپور کړی. د راپور په اساس د 2015 کال په وروستۍ میاشت دسمبر کې یوازې درې سوه دوه پنځوس کسان د سینه بغل نمونیا له امله مړه شوي چې دا شمېر د نومبر پرتله نږدې 15% زیات دی. په افغانستان کې د ژمي په سړو میاشتو کې د شدید تنفسي ناروغیو پېښې زیاتېږي چې له امله یې اکثره زیانګالي کسان او ماشومان د مرګ له خطر سره مخ وي. په امریکا کې د سختې واورې او سړې هوا له امله لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. له دې ډلې پنځه تنه په نیویارک او دوه تنه په لوزیانا کې د سړې هوا او هایپوترما یا د بدن د حرارت د ډیر کمښت په سبب او درې تنه په ټیکزاس کې د موټر د ښویېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د امریکا په اکثرو سیمو کې په تېره جنوبي ایالتونو کې له څو ورځو راهیسې سختې واورې شوې او ورسره هوا سړه شوې ده. له دې امله د یکشن بیل شپې د شاوخوا اتو لکو کورونو برېښنا پرې شوې او د هوایي شرکتونو زرګونه الوتنې لغوه شوې دي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې امریکایانو ته راتلونکو ورځو کې د لا زیاتې سړې هوا او واورې اورېدو خبرداری ورکړی دی. امریکایي غرختونکي الکس هونولد لر رسی او نور وسایلو پرته د تایوان تر ټولو لوړې ودانۍ ته وخو. د تایوان دا لوړې ودانۍ تایپی یو سلو یو نومیږي چې 508 متره لوړه ده. د الکس د دې زړورتیا د لیدو لپاره سلګونه کسان له نږدې ورغلي وو، خو لکونو نور بیا په نتفلکس کې په ژوندۍ بڼه کتله. او د کرکټ د 19 کلونو کم عمر نړیوال جام کې نن افغانستان له سریلانکا سره لوبه پیل کړې ده. دا لوبه د نړیوال جام د دوهم پړاو له ډلې ده چې د نامیبیا په وینډ هوک کې روانه ده. افغان لوبډلې توپ وهنه وکړه او د ټولو لوبغالو په سوځېدو یې 193 منډې وکړې او مقابل لوري ته یې د 194 منډو هدف وټاکه. افغانستان د ګروپي دور په لومړي پړاو کې خپلې درې واړه لوبې ګټلې وې او د لومړي ټیم په توګه دوهم پړاو ته راوتلی دی. افغان ځوانان به راتلونکي جمعه له آیرلند سره مخ شي. د 19 کلونو د کرکټ د نړیوال جام اوسني پړاو کې به له دوو ګروپونو چې شپږ شپږ لوبډلې پکې دي دوه د سر ټیمونه نیمه پای لوبو ته وځي.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایم دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. په دغه پروگرام کې به وړاندې د عمومي طب له متخصص خاغلی ډاکټر سی محمد اکرم ملکزی سره خبري وکړو. په دغه پروگرام کې په دې موضوع غیږو چې په اوس وخت کې چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې واوري وریږي، سخت بارانونه کیږي، د یخ وهلو یا فروست بایت هم دارنګ دا چې د سړې هوا لامل انسانانو ته کومي کومي ناروغي او خاصې پیښې یا روبلتیاوی را مخکې کیږي، په دې اړه باندې به خبري ولرو. دا چې د افغانستان لګونو سیمو راپورونه دي چې د واورو له امله برف کوچونه راغلي دي، خلک اکثر په موټرو کې ایسار پاتې دي یا موټر د واورو لاندې شوي دي، او که څه هم چې دولتي چارواکي هڅه کوي دغو خلکو ته مرستې ورورسوي، خو بیا هم د ځینو مرګ ژوبلو رپورټونه له ټول افغانستان راغلي دي. په دغسې شرایطو کې د دې لپاره چې د لا زیاتې مرګ ژوبلې د زیاتو تلفات او د زیانونو مخه ونیول شي. طبي سپارښتنې څه دي، په څه شکل باندې له ناروغانو سره له هغو سره چې ژوبل شوي دي مرستې کیدای شي، او د زیاتو نورو کسانو د ژوبلېدو د مخنیوي لپاره څه څه مهم دي؟ په دې ټولو مواردو باندې به د ښاغلي ډاکټر صاحب ملک دي سره خبرې وکړو. د دوی د کور ودانو چې دغه پروګرام ته راغلي دي له موږ سره خبرې کوي. تاسو اوریدونکو نه امیله کوو چې تر پایه پورې دغه پروګرام واوري او خپل نظریات او خبرې هم را سره شریک کړئ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، د شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه الدین احمدزی له فرانسې نه وصلیم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له اوو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له آزادي رادیو واوري.
ډاکټر صاحب ملک زای ډیره مننه چې پروګرام ته راغلې، سلامت اوسئ. په دې باندې خبر یو چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې لکتر لګه په 15 ولایتونو کې سخت واوري کیږي، شاوخوا 4-5 ورځې په ځینو ځایونو کې ونی کیږي چې واوري شوي دي. اکثر لوی لارې بندې دي، سالنګونه بندې په دغه لارو کې، ځینې خلک ایثار پاتې دي، موټر لاندې شوي دي واورو، او په ویډیوګانو کې ښکاري چې ځینې خلک یخ وهلي دي، په نږدې روغتیایي مرکزو ته وړل شوي، ځینې مړه شوي یا ټپیان دي. اول کوم دا پښتنه وکړو چې په دغه سیو حالت کې چې واوري درنې دي، سختي واوري کیږي، د خلکو یا د انسانانو د یخ وهلو یا په انګلیسي کې چاغه فراست بایټ ورته وایي چې لاسونه شناوړي یا لاسو پښې شناوړي یا به ډیر زخمي کیږي، دغه امکان څومره دی په دغه سیو حالت کې؟
چې الله دې خو رحم کی هغه چا باندې چې دغه سیو حالاتو سره مخامخ کیږي، ځکه تا اسانه موضوع نه ده. تاسو باید ووایو چې انسانان ډېر زر کله چې یو چا باندې واوره راغله وخیده ده باندې، چې موږ پښتو کې ورته راشه ورته وایي، ایمال هم ورته وایي، نو په دې اساس باندې دغه واوره چې تا که چا باندې د غره نه خویدلې، نو دغه واوره سړی به فکر ونه کړي چې دا سپک ده، بلکې ډېره ترانه به وي، هغه ډېر زر خپل ژوند له لاسه بایلي. یعنی که چېرته واوره ډېره شوه یو چا باندې په سینه باندې راغله، نو دا معنی لري چې خپل یو متر واوره کچا باندې راشي، دغه واوره دومره وزن لري لکه 500 کیلوګرام باندې دومره ډیره. یعنی دغه انسان په لس دقیقو کې خپل ژوند د لاسه بالکل ورکوي. نو دا ډیره ستونزمن نه موضوع ده یو خپل هغه انسان باندې چې دغه واوره پر راغله دې لپاره. نو دا خو حتی د دولتونو کار دی، دلته باید سړی حمله ولري، دلته باید ترانسپورتي ګاډي وسي، دلته باید امبولانسونه وسي، بلدارې لارې باید هواري وسي، موټرونه هغه ګاډي چې انسانان ترانسپورتوي، بل چې ته به یې هغه لارې کې به تیر اګړه په اګړه په اګړه په اګړه په ډول باندې ونی شي، ځکه هتا یوازې ترانسپورت حالت کې انسانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. بلدارې چې هغه ځایو کې چې لکه تاسو یاد کړئ سالنګونه دي، نور ځایونه دي، هلته باید حتی خوا ته داسې وي لکه تودوونکې کوټې وي، رستوران غوندې ځایونه چې چای باید وسي، سماوتونه هلته یخي. نو دغسې جمعې موضوعمو کې لازم ده چې دولتو د خوا هلته ځینې خونې باید وسي، که خامخا واوره راغله خلک هلته بند شو، چې خلکو دپاره به ډېر زر لږ څه مرسته ورسولی شي. هلته باید لږ څه چای جوړ شي خلکو ته، لږ څه برستنې کمپلې باید وسي چې خلق التا را اور وستلی شي او ځنونه تاود کړی شي. نو دا یو ډیره جنډیالي موضوع ده چې هغه ته عام ولس نه نیولې، تر دولتونه پکې باید په ګډه په یو لاس غاړه په غاړه برخه واخلي.
مننه ډاکټر صاحب.
مخکې لدې چې نور موضوعاتو ته راشو، دا ووایي چې په بدن کې کوم غړي ډیر زر یخ وهي او بیا به د انسان ژوند په خطر کې اچوي. دغه ټکی هم غواړو یاد کړو چې په افغانستان غوندې او ځای کاته په اروپا په ځینو ملکونو کې دغه د واورو مسله اوس په دې اخرو کې پیچلې شوې ده. د بودیجې د کمښت په خاطر باندې دوی امکانات او وسایل نه لري او لارې نشي پاکولی. اکثر دغه سې پیښې شوې دي په افغانستان کې. خو به دا طبیعي وي، منطقي به هم ښکاري چې په ځینو ځایونو کې لارې بندې دي، موټر چپه کیږي، امکانات کم دي. هغه لومړني کومکونه څه کېدلی شي چې مثلا که یو موټر چپه کیږي څه باید وشي؟ عاجل باید کوم کار وشي؟ د موټر کې چې کوم سړی ایسار پاتې دی هغه راوویستل شي، یا هغه چې مثلا د سړک غاړې کې ولاړ وي او د بل برف کوچ له خطر سره مخ وي، څه څه کېدلی شي په هغه اولنی عکس العملونه چې یو څوک یې کولی شي ورته وکړي؟
په دغه حالاتو کې هر انسان مهم دی، هر انسان سره باید مرسته وکړي. واضح ده هغه څوک چې په ګاډي کې تننه پن پاتې دی د هغه ژوند خو ډېر زر د خطر لاندې دی. هغه څوک چې د ګاډي نه بهر دی ګرځېدی شي، خبرې کوي شي، واضح ده چې هغه لا په لږ څه په ښه حالت کې دی. نو دغه کس دپاره څنګه چې مخکې یاده کړه، دی به ډېر زر خپله کوي شي یو تو دي ته لاړ شي. خبره دا چې سالنګونو کې تو ځای به چیرته وي چې دا کمبخت لاړ شي ورته؟ بل دا چې هغه ګاډی چې اوړېدلې دی دې ته خو به حمله پکار دی. په اروپا کې خو هغه اطفائیه ته کار کوي، ورځي هغه ګاډي چې دي هغه د ارو د لارې دروازې ټولې ارکۍ او خلک راوباسي. بل دا چې د انسان د بدن تودوخي په داسې حالاتو کې ډېر زر کته کیږي، دا په دې معنا یو نورمال انسان د تودوخي درجه د انسان شپږ دېرش یا اووه دېرش سانتي ګراد درجه ده. نو کله چې سړی په یو واورو کې یا یخ کې هلته پن پاتې شو، نو داسې زر د انسان د تودوخي درجه کته کیږي چې دغه انسان به خپل حاکم د دې نه چې فکر وکړي. یعنې دا معنا چې کله چې د انسان بدن یخ شو، یو رقم حماقت سړي ته پیدا کیږي. دا نه یتي نه پیږي تور ته وایي چې را کته شه، دا نه پیږي چې څه وکړي، په دې چې کته شي حتی مالته ناس پاتې کیږي. بل همدغه موقع دا ځینې اورېدونکو ته پخوا هم ما دا لارښوونه کړې وه که څوک خپلو کورو کې دي، هغه د غرنۍ سیمې چې دي واورې دي، یو ناڅاپه د چا دروازه وټکیږي، یو سړی دی راځي په ځای دی چې دوی نه هیله وکړي، سلام وکړي، ورته وایي چې د خدای دپاره زه یخ والی ما ته تو ځای راکړې، هغه پرتی وایي، چټیات وایي، بدې ردې وایي، کنځل کوي. دا خبره دا ده چې دا کمبخت یخ والی، کله چې انسان یخ وایي صحیح ده حماقت پیدا کېږي، سړی پیدا کېږي او سړی د خپلو مغزو حاکم نه دی. نو دغه هم یو ډېر خطرناک حالت دی. نو دا مې وویل کله چې بیا ګاډو کې یو څوک وي، یو څوک چې نه غواړي کته شي، دا مانا چې هغه خپل مغز له لاسه ورکړي. نو دغه حمله باید هغه ډېر په احتیاط باندې د ګاډي نه راوباسي او ځای په ځای ورته یو تو چای ورکړي، لږ څه خوږ خونه چای ورته ورکړي او ډېر زر کمپلې شاوخوا نه راچاپېری کړي او بدن یې تود شي.
ډاکټر صاحب، د روغتیا پالانو یا عمومي سپارښتنې چې په دغه حالتونو کې دي هغه څومره مهمې دي؟ په افغانستان کې مثلا په سالنګونو کې خو تل دغه سی پی کیږي. د ډاکټر په صفات باندې ستاسو توصیه څه دي چې مثلا که احیانا دغه یو حالت سره مخ کیږي چې یخ مو نه وي باید څه وکړي؟ مثلا په تصویرونو کې ګورو چې خلک هم دغه سی پی خو ترڅنګ ولاړم دي، یوازې یو کمیس پرتوګ او یو عادي واسکټ په ځان کې دی یا یو څادر ځان تاو کړی وي کنه. دغه خلکو ته ستاسو توصیه څه ده که احیانا چې مثلا خدای مکه یو بد حالت سره مخ کیږي چې بیا ډیر د دې لامل نشي چې مثلا ژوند مو ژر له لاسه ورکړي، لکه هدا اقل مقاومت وکړي چې تر غو کومک در تر رسیږي، توصیه څه دي په دغه حالاتو کې د یو روغتیا پال په صفت باندې؟
ستاسو ګرزه په تاسو وایم چې یخ وهل دا نو سره نشي مقایسه کولای دی یو د شکرې ناروغۍ سره. چرتومه چې خوږ شخري خوند تر کې ته تاو تاون باندې بیا کلون نه وروسته پیږي او لمړني اراض باندې ته نه پیږي، بلکې هغه څوک چې په یخ کې ولاړ دی د خپل اصل بیږي یو ساعت چې مالته ولاړي بیا نو توبې به خپل وباسي چې ته پدمې وکړه چې ولاړم. یعنی دې ته تا خاص سپارښتنې ډاکټر دخوا جبري نه ده، خپله انسان بیا پرې پیږي چې ولاړ خو زه خپله یخ وهلم. نو زه عمومي ډول باندې وایم که څوک نه وي تللي چا باندې تېره شوي نه وي لومړی ځل چې د سفر کوي، اول خو وایم چې ای خلکو که مجبور ناست یې زه پوهېږم چې ځینې اورېدونکي به موږ ته وایي چې ډاکټر صاحب موږ بلا والي یو چې په دغسې حالاتو کې بې د کوم مجبوریته سالنګو د لارې نه ځو یا بلې لارې نه ځو، موږ خو مجبور وو که نه. نو هغه کسان چې بیا مجبور دي هغوی باید ککوی شي، ځان سره باید کمپلی ولري، هغه به داسې ولري چې هلته خپل مخ غوږونه ټول بدن تاو کړی شي، او حتی که څوک شتمن دي ځان سره ترموزونه وړلی شي چې تود چای پکې وي، هغه باید ځان سره واخلي. که څوک حتی داسې وسایل لري چې هغه بیټرۍ پکې چې د انسان لاسونه پخې تودې کړي، نو داسې شیونه هم اروپا کې پیدا کېږي چې هغه چالان کې داسې اوسات دپاره د انسان بدن تودوي، نو دغه شیونه ځان سره واخلي. نو په افغانستان غوندې یو بې وزله هېواد کې دغه شی امکان نه لري، خو که څوک مجبور دی بله هېڅ لاره نشته او باید لاړ شي دې دغسې واورو کې، نو باید ډېرې کمپنۍ ځان سره واخلي او هغه څه مې چې مخکې تکرار کړ د دغه شیونو مراعات وکړي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. څلیرویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
مننه ډاکټر صاحب. اوس پر شو د انسان د بدن هغه زیانګالو برخو ته کوم کوم ځایونه دي یا غړي د بدن دي چې ژر دغه د یخ وهلو یا د یخ له دغې څپې نه متاثره کیږي نسبت نور بدن ته، چې بالاخره همدغه د نورو زیاتو لویو مشکلاتو لامل ورته کیږي او حتی ژوند یې ګواښلی شي؟
یو هغه دی چې د بدن یو غړی یخ وهلی دی، او یو هغه چې دننه بدن یخ وهلی دی. نو دا باید ووایم چې هغه غړي،
زما هدف هم دغه و چې مثلا غوږ، مخ یا لاس، پښه، دغه چې یعنی ښکاري هغه دننه بدن د تودوخې کمېدلو زیاتېدلو، خو هغه به تاسو مخکې اشاره وکړه، یعنی دا څه چې موږ ګورو کوم یو ډېر متاثر آسیب پذیره دی نسبت مثلا نس ته، نسبت دننه ځان ته، که دا ووایي. مننه.
نو هغه غړي ډېر اغېزمن کېږي چې هغه لوڅ، یعنی کوم شی پرې راغلی نه دی، جامې پرې راغلي نه دي، چې هغه لاسونه دي، مخ دی، پوزه ده، غوږونه دي، دغه برخې دي. بیا که چېرته داسې وي که یو چا حتی داسې د یو څه یې اغوستي وي چاته غوږونه یې تاوي، دا هم کفایت نه کوي. که لاس کښې یې چا په لاس کړي وي، دا هم کفایت نه کوي. علت یې دا دی چې د انسان په مغزو کې یو ډېر لایقه سلطان موجود دی، خپله مغزه دی انسان، هغه امرونه کوي سړي ته. چا ته امر کوي؟ خپله بدن ته امر کوي. بیا وایي چې ای وینه د انسان تودوونکې برخه ده، نو خپله مغزه امر کوي بدن ته چې کچیرته د انسان د یو لاس یو ګوته کنګل واله هغه عملیات ته ضرورت شي، خو انسان کوی شي چې بې د قچې ګوتې، بې د ګوتو، حتی بې د نیمه لاس هم ژوند وکړي. خو بې د مغزو سړی ژوند نشي کولی، بې د زړه، بې د سږي ژوند نشي کولی. نو خپله مغزه امر کوي چې زما لاس ته، پخې ته، غوږ ته به وینه نه ځي. نو په سره د دې چې هغه حتی یو کوم څوک لاس کښې په لاس کې غوږونه یې تاوي، بیا هم وینه ورته نه ورځي، ځکه چې دننه بدن ته وینه په کار ده. نو په دې اساس دغه غړي چې تاسو یاد کړ چې هغه د پښو دي، د پښو ګوتې دي، لاسونو نه دي، د لاسو ګوتې دي، غوږونه دي، پوزه، دغه برخه لومړی زیانمن کېږي.
ډاکټر صاحب ملکزی، زه غواړم وپوښتم چې شخصي تجربه کوایم. مثلا یو وار زما د پښو تل یا لاندې برخه ده یخو ول، یا د باندې ومه سم جراب یا ګرم بوټان زما نه و، تقریبا نیمه ورځ مې پښو درد کوه او دغه یخ نه رانه لرې کېده. نو کله چې د بدن ته یخنی نه نوزي یا یخی ووهي، څومره وخت نیسي چې مثلا بیرته عادي حالت ته راشي، او څه باید وشي دفتن چې مثلا د نیمې ورځې په ځای مثلا په یو ساعت کې سړی ښه شي او بیرته هغه عادي حالت ته راوګرځي؟
ستنګزه صاحب، که تاسو باندې په رښتیا دغه شی شی تېر شوی، نو زه به وایم چې ډېره غټه تالې یم.
تقریبا دغه د اروپا په دې سړه هوا کې چې څو دوه هفتې مخکې وه، یعنې دغسې پېښه په ما وشوله، زه خپله هم وارخطا وم، اما بالاخره ځان مې لږ ګرم کړ، خو بیا هم تقریبا نیمه ورځ یې ونیوله چې هغه عادي حالت زه بېرته حس کړم، خصوصا په پښو کې چې یخو.
نو تا ویل چې غټه تالې وه ستاسې، هغه دا دی چې که چېرته یو څوک مثال ته یو ځنګله کې یا که تاسو فرزن د غرو د ساترې لپاره تللي وي او لاره تاسو نه ورکه شوي، لومړی تاسو چې زه یې مخ تاسې خپله یاده کړه، په واورو کې چې روانه سي لومړی پښې د انسان سړیږي، حتی درد شروع کیږي. نو دغه یو الارم دی، دا یو زنګ دی د خطر، کله چې درد راغی په خو باندې. نو دې کې سړی چې کوي شي هر چېرته چې وي، کوم رستوران وي، کله یې کور وي، یو کوټنۍ وي، هلته باید زر لاړ شي. ځکه که چېرته دغه ځای ته لاړ نه شوي او یو تا باندې بیا یو ساعت دوه ساعته نور هم لاړ درته پاتې ده، ته به وګورې چې ښه هغه درد چې راغی یخ دې وشو، یو ناڅاپه په قرار قرار ستا د پښو درد ورک شي، پښې دې تودې شي. دا نو دا معنا ده چې دا ډېره ناوخته ده، ستا پښې تاواني شوي دي. دا په دې معنا کله چې پښې دې تودې شوي، مخکې مې یاده کړه د انسان ماغزه دومره هوښیار دي چې پښو ته وایي چې تا ته اینه نه درلېږم، نو د پښو د رګونو لاره بندوي ماغزه. خو کله چې ساړه ډېر شو، ماغزه هم د کارې وځي، هغه بیا بېرته هغه لارې خوشې کېږي، پښې تودېږي. پښې چې تودې شي څه معنا؟ یعنی زړه هم یخي دور سره، هغه وینه ځي پښو ته، هغه برخه چې د وینې توده ده پښو کې سړېږي، بېرته سړه وینه زړه ته راځي، ماغزو ته وځي، سړی بیا ماغزه خرابېږي. دا په دې معنا کېدای شي سړی ولویږي، په ځمکه ولویږي. بل دا دی، هغه څوک چې د زړه تکلیف لري، کېدای شي چې اته وینټریکل فیبریشن ورته پیدا کړي، دا معنی زوی اته ټکان کوي، هغه ولویږي. او که څوک د زړه سکته پخوا چا درلودله، کېدای شي د زړه سکته ورته پیدا شي. او یا دا چې که دا تکلیف نه وي، له تاسو خو نه یو ځوان کس اوسي، نو دا معنی چې پښې ایبي شوي دي. نو د دې ایبي کېدل بیا نو څو اونۍ وروسته معلومېږي، چې تاسو بیا وګورئ پښې به بیا نو پښې نه یوازې تڼاکې شوي، بلکې تڼاکې به تکې تورې وي. او حتی کېدای شي چې خبره ډېره سخته شي، سختوالی دا چې د ځینې کسانو حتی امپوټیشن ته خبر رسېدای شي، که چېرته ډېر زر سړی یو توزي ته ورنه شي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
مننه. ډاکټر صاحب، دی لاسو د پنجو یا د پښو د پنجو یا د پوز یا د سترګو د شا یا د مخ د ځینو نازکو برخو دغه کله کله چې شنې اوړي په ځینو تصویرونو کې موږ ګورو، یا خلک هم چې کتلي دي یخ چې وهلي دي، دغه څنګه پېښېږي؟ آیا د فتن داسې کېږي که نه؟ حداقل یو شپه یو ورځ غواړي چې دغه حالت ته راورسېږي. مثلا اوس خو په سالنګونو کې حداقل حکومت او د فواید عامې او ځینو نور مراقبه تی برخی کار کوي، مګر تصویرونو کې راغله چې ځینې کسان لواورو راوېستل شول، ممکنه غوته دغه سي مسائل پک شوي وي. دغه بیا کوم حالت دی چې لاس پیش نی او یو تاسو د تناکو یادونه مکړه؟
څنګه چې زه داسې بایدوم چې په لومړیو پړاوونو کې، یعنی ما هغه وخت کې څوک څو ساعتو د پاره واورو لاندې وو یا په یخ سي کې وو، نو دا ټول انسانان ټول یعنی ټول یخوهلي یو شان ښکاري. ځای په ځای نه تڼاکې پیدا کېږي، نه ګوتې، نه لاسونه تورېږي، بلکې دا څو ورځې وروسته، یعنی هغه توروالی درې ورځې وروسته کېدای شي چې پیدا شي. او دا چې که چېرته سړی وایي چې بالکل غړی لکه سکرو غونې کېږي، هغه ته هغه ډېر لا پسې هغه اونۍ وروسته بیا هغه تورېدای شي. یعنی ځای په ځای ټول لا درجه، البته داسې بس وایم چې یخوهل څلور درجې لري، یعنی ټول یخوهل لومړۍ درجې غونې ښکاري. یعنی هغه دی چې پوستکی سپین ښکاري، ځکه وینه ترې نه تښتېدلې ده. او هغه چې دی څوک د مثال په توګه لاس دی، هغه خپل لاس ډېر خوځولی نه شي په دې حالت کې، او درد کوي. نو هغه که چېرته دومه درجه کې چې دی، بیا هغه ته هغه وخت دی چې خپل لاسونه د انسان په حساب نه یوازې تڼاکې کېږي، تڼاکې حتی تورېږي. دا یې دومه درجه شوه. او درېیمه درجه کې بیخي داسې کېږي چې لکه سکرو غونې بالکل تک تورېږي، هغه نو بالکل د جراحي عملیات وړ دی. او څلورمه درجه داسې شو چې ټول بدن کنګل وهلی دی، هغه نو د مرګ ماغزه په ځای مرګ درجې ته سړی رسی، یعنی کنګل وهل د انسان یا یخ وهل څلور مختلفې درجې لري. نو که تکرار کما د اولو ساعتونو کې سړی نه شي پیدا چې څوک د اولې درجې یعنی اسانه دی او که بیخي درېیمې درجې ته حتی رسېدلی دی، دا په ځای په ځای سړی په د پوستکي باندې نه شي پیدلی، بلکې ورځې ورځې وروسته بیا پیدا شي.
ډاکټر صاحب، دغه حالاتو کې چې موټرو کې خلک ایسار پاتې یا موټر چپه شوي یا د واورو لاندې شوي، مثلا په سالنګو کې یا په نورو سیمو کې اوس راپورونه چې په سالنګ کې 4.5 متره واوره شوې او ځینې موټر هم داسې بند پاتې و، خلک هم پکې بند و. دلته خو باتمن د لاسو پښو د ماتېدو، د غاړې، د اوږې، د ملا دو د ماتېدو ډېر زیات خطر وي او همداسې به شوي وي اکثر. که لاسو پښه ماتې په څه شکل باندې باید ورسره برخورد شي، هغه خلک مخکې له دې چې دا نور ټیمونه راورسېږي ژغورونکي، چې یعنې که ملا ماتې چې داسې نه چې هغه ډیر زیات نورم ای بی شي، په څه شکل باندې باید برخورد سره وکړي، څه څه کارونه باید وشي، او دغسې حالت کې چې یخم وي یعنی باید دا کارونه ژر هم وکړي، تصمیم باید ژر ونیسي، څه مهمه دي په دغسې حالت کې؟
مات هارت دا تکلیفونه جدي که واوره وي او که نه یې تقریبا په عین ډول باندې وشي. هغه دا دی که خطر دی د یو چا لاس یو د بدن کوم بل غړی مات شوی دی، هغه باید ونه خورول شي. هغې دپاره خاص داسې یو د ترانسپورتي وسیله ده چې سکینده ورته وایي، هغې باندې سړی باید ټینګ شي. یو څوک لکه د کراچۍ غوندې یا دغه غوندې د څه شی ورته وایي، یو د ترانسپورتي کراچۍ غوندې، هغه باید څو کسان یو ځای شي، حتی 5-6 کسان باید یو ځای شي، چې داسې نه شي چې یو کس یا دوه کسه یو لاس نه ونیشي بلې پښې نه ونیشي. نو که چېرته لاسونه ماتې هم هغه بالکل هغه ډوکي او بل نه بېلېږي، که پښه ماته شي هم دا رقم بېلېږي، دا خو ډېر زر انسان وژني. بلکې دا انسان چې کوم هډې مات شوی دی هغه باید په ځان ونه شي، هغه ته هېڅ ونه خورول شي، دا باید په احتیاط باندې په ډډه واړول شي. لاندې هغه تخته چې د ترانسپورتي وسیله ده هغه کېښودل شي، باید ډېر په احتیاط باندې بېرته دا کس په تختې واړول شي، بیا تخته پورته شي، او داسې نه چې د لاسو پښو نه ونیسي او جګ کړی شي. نو دا به نو که پخوا تکلیف کم و، نو په دې باندې به بېخي هډوکي یو بل نه بېل شي.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره دی
زړه د انسان په وجود کې، که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسه نه وسلم، په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 8 تر 9 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
په افغانستان کې خصوصا دغه سیاو حالاتو کې اکثر خلک کې یو کار زده یا نه زده، خو د دې لپاره چې وای مرسته وکي، منډي وهي او غواړي چې هغه وکي، هغه به خپل ژوند په خطر کې اچي، یو هغه مریض یا ناروغ هم سم نشي ژغورلای. څه باید وشي په دغه سیاو حالت کې؟ یو هغه څوک چې واقعا یو کاري کړی یو زده وي، هغه باید را مخ کې شي او د نور اجازه ورکړي چې هغه کومک وکي. یعنی دا سم ممکن ده که څنګه؟
باید ووایم چې الله دې دا حالت نه پېښوي. زه که د مثال په توګه ووایم، یو څوک دی په دغسې حالاتو کې اوبو کې ولوېدلی دی، نو اوبه چې دي سړې دي، اپورې چې کنګل نه دي وهلي اوبه، دا مانا چې دا صفر نه پورته ده دغې درجه. مثال په توګه 5 درجې دي دا اوبه، نو هغه څوک چې په اوبو کې ولوېده، یاره کېدای شي چې په 2 دقیقو کې دغه کس خپل هوښ تر لاسه ورکړي، او که چېرته اوخته لاسه ورم نه کي، که خپل لاسو پښې ووهي، یعنی چې ډېر شي 5 درجو کې اوبو کې 1 ساعت یعنی 5 دقیقې که ژوندی پاتې شي، دا به یو معجزه د زمانې وي. زیاتره وخت د 2 دقیقو نه په اوبو کې څوک ژوندی نه شي پاتې کېدی. اوس به ستاسې پوښتنې ته راشم، که یو څوک ځان نه پالونی وکړي چې زه خو لامبو باندې ښه پوهېږم، ټوپ کې اوبو ته چې هغه زه ژغورلی شم، څو دقیقې وروسته د خپل به اوبو لاندې شوی، یعنی کنګل به والی. نو دغه تجربه غواړي، دغه معلومات غواړي، تر بویم چې یو څوک چې اوبو کې ولیدلی که سمه وسیله شته د ژغورنې وسیله. هغه چې په مثال په توګه اروپا کې په داسې دي چې د هلیکوپټر راته راځي، یو پړی لاندې غورځوي، یو کجاوا لاندې غورځوي چې هغه ته وایي که کوی شي زر په دې کجاوې کې کښېنه چې موږ د هلیکوپټر ته پورته کړو. یا دا چې که څوک داسې وسیله لري چې هغه پړی ورته چاته کړي، هغه ځان ټینګ ونیشي او د نور خلک یې راکاږي. دا یو خبره، خو بې معلومات یو ناڅاپه ځان نه پهلوان جوړول او اوبو ته ورټوپ کول دا منلی چې هغه کس چې ولیدلی هغه خو غریب خپل ژوند د لاسه ورکړي، نو دی به هم عین رقم باندې خپل ژوند د لاسه ورکړي.
مننه ډاکټر صاحب. دا د اوبو یادونه مو کړله، یعنی چې څومره وخت کې سړی ژوند له لاسه ورکولی شي. یو ساعت هم ویل او هغه هم چې 15 درجې تر هغه کته خو به اتمن خطر زیات وي. اوس به راشو بیرته دې ته چې مثلا جامې کلم دیږي، دا څومره خطرناک حالت دی، خصوصا هغه چې جرا